Radio. Radio Azadi.
سلامونه احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو تړتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نور الدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویخوندې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو لکبله 3625 پیش رامنسته شوی دی چې له عمله 1415 افغانانو ته مرجوب لاوشته ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یو لوی صحه په ماينونو او ناچاو د ترکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو لمخي 1150 کیلومتر مربع داسې سیمه شته چې په ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې او شمتوالي ملي ادارې سرپرست مولا نور الدین ترابي سره د لیدو پر مهال شمنه وکړه چې هیواد به درېنیم تنه دوا راتلونکي اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی پورس روسه تر دې وخته چې په شپږ وشت لاروي کې بار د خپل هوا د مرستو پاړې چې پرون د حیرتان بندر لارې افغانستان ته ورسېدي مولا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زرټنه وړه چې باندې 1200 ټنه وریجي یو اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبرپاڼه کې ویل دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی و، خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د راپور له مخې پروسش کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړل شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلی دی چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبې پر ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګیدلې بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر به پڼخ پور شوې ده ل بندیزونو څخه د روګان د نوم د لری کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټامی بروسوویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرنی سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. اوسا جیرډو په انټرنیټ کې پاسا جیرډو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وی افغان خبريالې ترنیول ورسته موضوع رسنی ز شوې. لالویا سرمو په بهر کې د افغان خبريالانو د مشکلاتو مسله له خبريال جیرک فهم سره شریکه کړي.
الله هم یو زیات شمیر رومالستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته چې د کار کولو سابقه ډیره زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن د خبرو په اړه اوریدل شي. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ ټوپغاړو د لوبي په اړه به هم واوري او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په پکتیا کې د غواو د فارمونو لستونزو خبرو.
ریاست زراعت باید از دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال فرشتې سدید ترنیول کېدو وروسته د نوموړي په خوشی کېدو د ټینګار ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل افغان خبریالان په ګاونډیو هیوادونو کې جدي ستونزې لري او د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریال فرشته سدید نیول د کډوالو د حقونو نقض کړنلې او د هغه د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د اپریل په 15مه په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پولیسو دا ډول کړنې په ځانګړي ډول د هغو افغان خبریالانو پر وړاندې چې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې اندېښمنونکي بللې ویلې دا کړنې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ اصول زیانمنوي. د دغه سازمان مشر حامد بایدی ازادي رادیو ته وویل چې باید په دریو هیوادونو کې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وسی.
په ګاونډیو هیوادونو کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، پرته له کوم دلیل نیول کیږي، ځورول کیږي او له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تیر ورځ افغان خبریال فرشته سدید د پاکستان له پولیسو لخوا ونیول شو او تر دې دمه نوموړی زندان کې ده. که څه هم موږ همکارانو هڅه کړې چې نوموړی خوشې کړي او بیرته کور ته راستنه شي، خو تر دې دمه له بده مرغه نوموړی زندان کې ده او موږ هڅه روانې دي چې سدید بیرته کور ته راستنه شي. موږ یو کمپاین هم پیل کړی دی.
یاد سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالانو سره د نړیوالو معیارونو او بشري حقونو له اصولو سره سم چلند وکړي. دغه شان AJSO د نړیوالو بنسټونو او کوربا هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو کیسونو ته د رسیدنې بهیر چټک او خوندي هیوادونو ته د لیږد لپاره هڅې ډېرې کړي. د دې سازمان په وینا فرشته سدید د اپریل په 14مه نیټه د اسلام آباد په ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې ده. یو خبریال چې فرشته سدید سره پیژندګلوي لري او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د زی موده پای تر رسیدلې و نو ځکه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د سحر 9 بجې چې موږ له شمیر همکارانو سره د حاجی کم خواته لاړو، موږ ته 11 بجې وویل شول چې یو ساعت وروسته خوشی کیږي، خو تر 4 یا 4:30 بجو پورې موږ انتظار وکړ، له بده مرغه خوشی نشوه.
د یادونه ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د بی بی سي رادیو د پخواني خبریال محمود کوچی او د نوموړي د زوی د نیونې خبر هم ورکړ چې بیا وروسته خوشی سول. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دورسته ګڼ شمیر خبریالانو د امنیتي ګواښونو او محدودیتونو له امله افغانستان پریښی او یو شمیر لا هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې خپل د کډوالو د کیسونو د پړاوونو بشپړېدو ته پتامه دي. داسې مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10مه یوې خبري غونډې ته ویلي چې زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنه کړي که د اپریل میاشتې تر پایه ونه لیږدول سي ښایي له پاکستانه وایستل سي. پاکستان د روانې میاشتې له پایله د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ACC یا افغان تابعیت کارتونه لري او د بشري حقونو د بنسټونو له اعتراضونو سره سره یې د بهیر نه دی درولی. د جرمني TPA ورځپاڼې د اپریل په 14مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR په حواله راپور ورکړ چې پاکستان په تیرو 2 اونیو کې 1,20,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال فرشته سدید د پاکستاني پولیسو لخوا د ویسي د مودې د پوره کېدو له امله نیول شوې ده. مخکې هم یو شمېر افغان خبریالان چې اسلام آباد کې اوسېږي پاکستاني پولیسو د ورته ستونزې له امله نیولې او ځورولې دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان په ټوله کې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شویو خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دا موضوع زموږ همکار له خبریال او رسنیز څارونکي زیرک فهیم سره شاربلې ده او په سر کې ورته ورنه ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په ګاونډي هیوادونو کې په اگزایل کې افغان ژورنالیستان واقعا د ستونزو سره مخ دي، او دا غوی په تړاو باندې هغه رپورټونه چې را رسیږي هغه متاسفانه ډېر خوښینونکي دي. په ځانګړي ډول په پاکستان کې د اوسنۍ پیښې ترڅنګ موږ په خوا هم د داسې ډېرو خبرونو شاهدان وو چې هلته په پاکستان کې افغان ژورنالیستان نیول شوي، ځورول شوي، حتی له ځنو څخه پیسې اخیستل شوي. دا خوښینونکې خبر دی او افغان ژورنالیستان په دې باندې خوښینې شوي، خفه شوي، سره د دې چې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو ترمنځ مختلفې ټولنې په خوا هم وي، او په دې وروستیو کې ځینې ټولنې داسې هم په اسلام آباد کې فعال شوي وي چې هغوی د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د ساتنې لپاره ځانګړي اقدامات کړي وو، هغوی ته کارتونه توضیح کړي وو. اما متاسفانه د نورو افغان کډوالو ترڅنګ د افغان ژورنالیستانو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، او په دې وروستیو کې د اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
آیا خبریالان واقعا په افغانستان کې ستونزو سره مخ دي، او که دوی په اجباري ډول ستانه کړل شي امنیتي ستونزې به ورپېښ شي؟
په یوه ټولنه کې چې په اطلاع رسنۍ باندې بندیزونه ډېر شي، اولته ژورنالیستان د دې احساس وکړي چې واقعا د دې اطلاع رسنۍ یا آزاد ژورنالیزم اوس دوی دپاره یا د دوی د امنیت دپاره خطر پېښوي، نو طبعاً هغه ژورنالیست یا خپل دنده پرېږدي او یا د خپل امنیتي خطراتو په وجه باندې خپل ملک پرېښودلو ته اړ کېږي. او دا واقعا له یو طرفه په هغه کس باندې د اجبار یو ډول دی چې هغه ژورنالیست دي ته اړ کوي چې خپل ملک پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت دپاره خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شي. او دا ستونزې په مختلفو برخو کې وي، مثلا د اطلاع رسنۍ په برخه کې وي چې کله ریسټرکشنونه زیاتیږي یا بندیزونه زیاتیږي، او یو ژورنالیست د خود سانسورۍ ترڅنګ هم بیا هم احساس کوي چې د ده اطلاعاتو، د ده خبرونه او د ده هغه لیکلې متن هغه داسې کېدای شي چې هغه ته امنیتي خطر پېښ کړي. نو دا ډول د ژورنالیستانو ترمنځ نه یوازې دا چې هلته ویره حاکمه کړې ده، بلکې ژورنالیستان دې تړکۍ او تاسې ګوري چې ورځ تر بلې یو شمېر ژورنالیستان هغه خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي.
له کوربه هیوادونو او کډوالو مننونکو هیوادونو مو د افغان خبریالانو وضعیت ته د پام اړولو په برخه کې غوښتنه څه ده؟
زه د یو ژورنالیست په توګه لومړی د نړیوالې ټولنې نه، په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو کې د فرانسې او جرمني نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اما موږ بیا هم د دوی څخه هیله لرو چې خپل دغې برخې ته دوام ورکړي، ځکه لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي، او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دي چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده. نو دوی کولای شي چې په دې برخه کې بیا څېړنې وکړي که دوی سره کوم اندېښنه وي. اما دغه اوسنیو سیاسي حالاتو ته او دغه وروستیو بندیزونو او نوو قوانینو پاس کېدو ته په دغه هیوادونو کې چې په کډوالو باندې وضع کوي، دوی ته په لیدو یا دغه وضعیت ته په لیدو موږ هیله کوو چې دغه ژورنالیستانو ته پاملرنه وشي، او د دوی په تخلیه کې همکاري ډېره کړي او دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
خبریال او رسنی ستارونکی زیرک فهیم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیا کې د غواو د فارمونو سیشتنان له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شي، د مستیا او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره شیدې، مستیا او نور لبنیات خلک اخیستلی شي. دوی له اړوندو ادارو د هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسین ورکړي. نور په دې راپور کې
په ورستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکا، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخي او نور څاروي ساتي او لخپل ارتیا او اضافه تولیدات خرڅانه توړاندې کوي، ل اړوند دوی دارو غواړي چې هوا ته د پوریدونکو بهرنی لبنیاتو تعارف لوړی کی ترڅو کورنۍ محصولات او پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکي حاجی محمد مشال روري ته وویل:
خیر کوله، تازه لبنیات مونږ تولیدو او خلک تر ډیر زیات راضی دي. د حکومت څخه غنمه د ایله ده چې دغه پودری شوه چې د بی کیفیته شوه چې د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقوی
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند اداري ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکه په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل:
د درې کال کې خو تر اوسه د زراعت له خونه نکوه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې وسیله ځکه طریقه وکي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ به تشویق د حکومت له خونه د وزارت له خونه په دې کې باید توجه وشي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي، بل لوري ته لاړمندو ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي:
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل:
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمینم برابرې کی او مالداری مضافه کی.
یاد دیوی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دې ځای کې کرنه او مالداری خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 تر 15 اتیا سلنه خلک د کرنې او مالداری په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو، بزو او بارونکو حیواناتو روزنې، د پسونو ساتنې، بڼوالي، د میوو روزنې، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداری هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادای.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربه نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لشم کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2018 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سپورتي همکاریو د پراختیا په اړه د روسیې سفیر دیمتری ژرینوف او د طالبانو د حکومت د اولمپیک بدني تربیت او سپورت د مشر احمد الله وسیخ ترمنځ خبرې وشوې. د طالبانو په وخت باختر اژانس خبر ورکړ چې ژرینوف او وسیخ د سیشن بي پورس په کابل کې سره ولیدل. د غونډې پر مهال د دواړو خواو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ځانګړي توګه د سپورت په برخه کې خدا نه دی ویل شوی چې د سپورت په کومو برخو کې به همکاري کیشي. طالبانو د نجونو او ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په ځینو مواردو کې د نارینه وو یو شمېر لوبې هم منع کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازي او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویل دي چې ایران باید د یورانیم له غنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف د سیشن بي پورس په ایکس شبکې کې ولیکل دا د نړۍ لپاره اړینه ده چې په سخت او عادلانه معاملې ترلاسه شي چې دوامدار وي او د حق سدي چې ولسمشر ترامپ غواړي. ویتکوف د اپریل په 14مه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو چې له ایران سره به توافق د یورانیم د غنی کولو او د وسلو د جوړولو په تړاو وي، چې په دې کې د ایران د توغندیو ډولونه او هغه توغندي چې هلته زیرمه شوي دي همداراس د بم د چاودنې میکانیزم پر موضوعاتو به هم خبرې وکړي. تهران او واشنگتن د شنبه پورز د اپریل 12مه په عمان کې د اټومي خبرو اترو لمړی پړاو تر سره کړ او دواړو وروسته د خبري اترې مثبت او راغنده وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو به د اپریل په 19مه په عمان کې تر سره شي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د دې وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په حواله راپور ورکړ چې پریکړه شوې چې مسقط په د خبرو اترو کوربتوب ته دوام ورکړي، خو دا اعلان د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونی تاجانی له خبرو سره په تضاد کې دی. تاجانی د اپریل په 14مه ویلي وو چې ایتالیا د اړوندو خواوو غوښتنه ترلاسه کړي او اعلان وکړ چې روم به د خبرو اترو کوربه وي. په عین حال کې د اکسیوس خبري ویبپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په سهار په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ادارې له لوړ پوړیو امنیتي او بهرني سیاست چارواکو سره د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه یو پټه غونډه وکړه. د راپور لمخې با خبره سرچینو ویلي چې د دې غونډې هدف د خبرو اترو د راتلونکو پړاو لپاره د متحده ایالاتو د ریسټاکلو د خبري اترې به د شنبه په ورځ تر سره کیږي.
له خبرونو ور اخوا
پسرلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ د پښتنې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي، سي خو ټول لمړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکو پر رقم نه ده، سي د هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سی په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي سی په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لمړی کار ده. سی خلک کولای سی او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سی. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ دا کې نوولې نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، کله د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیرې اویلی ولرو او پویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتات ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبښي تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ الته راوړي لدينا چې ځای کې الته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي چې یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی ولی وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وو کې ستګ کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا د دې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نسی کوي چې چرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کی.
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې کچې د ځای ولرو، چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی، دغه د دې لپاره یو ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې سي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دي نه، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو قدرمنو اوریدونکو، د آزادی میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي، او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې. ډیره زیاته مننه،
او خوشاله چې تاسو سره
په خبرونه کې ګډون لرئ. مننه محبوبه جانې. راځه پایل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده، او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړیستا کې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي، او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، او خپل زده کړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه، او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، ما عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ډېر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدن هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوایلای نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوله لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتل
ک دا دغه خپل قصې پاک لګلند او ریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما دوه خپل پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشولسته هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبې په کور نه سوي ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډېر ستونزې وي یو خزه اوسې بیا کم فزیکلی مشکل ولري نو هغه د پاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینه مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم د افغانستان کې
ما په بجانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو ل قربانيانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودل شي
ډیر زیات مهم دی او سه په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري دا کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه فزیکی کاغه سړی چې د حمایت او سیاسي همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هله ده چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت دی
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مختلار شي
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وای کوم ستونزې سره زه مخه او هغه ما نه انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شنه کې ډیر خوم او ما د پاره دغه راتلونکی ووم دا له ښه راتلونکی را کوونو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې دا سبا ما ته چاویلې تین شي کولای او دا سنوري جنکه موږ سره وی چې هغه په بدن روغ وي او دې کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زموږ یو ملګری وا پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زموږ پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډیر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک دې ډیر های لیولې مګر چې به ذهن دې په خنوي عربیا نشي کولای چې چې تا مرسي ګنا ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوم
د مسافرۍ د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتی امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله اول ورځ
کې ډېر سخت او یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجی نه شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیاته خوشاله په دې مو چې زه ډیر خپانتون کې موغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حالت لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مې مخ کې او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولر ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسته خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړو اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
ما وځنه څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري یاستې د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جنونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوې نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم ډیر غلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د خزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې نه دي خزي انجینرینګ کې نه دي خزي پلان کې نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پیګم چې دا د کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونه لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او علاقه ورته لري د سنل ډیر رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي؟
نه مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې. نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنها ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه او په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جانې، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فیزیکل ستونزا هر څوک لري کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې نه استلای نسی دا ستونزا کوم خاص خبره دا چې ذهن نن تاسو آماده اوسئ ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچې وړي هغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چلرای هغه لپاره زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسور سره سیګ
مننه محبوبه جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې بیا په شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلک ویل چې زه به له پوهنتون نه فارغه نشم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلار جان آنلاین ناستو زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شی به هم تاثیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه د سې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې او سې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې غره سره شریک کې
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راوتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلای نشي ته خزه ته پکور کې نه ته ولې راغلي نه غوړز ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم دا ډیره زیاته خفه کړم او اما غوړز می هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړي مګم ډیره زیاته په وین شي وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه به زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی استه د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوب جانې کا دارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغان خزو لپاره د افغان جنونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم
کلم پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول تبر تخپل په ژوند او یا خپل کارونه ال ته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او ال ته تل زم ما حق دی، زم ما هیواد دی. نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړی دی افغانستان ته بهت منځما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رښتا کې اټمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رشته ته بیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او هغه خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونې تر پای شیبو پورې عمل وای.
ډیر زیاته مننه.
ژوند نرمان کلاړ مات دے ټو ژوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو تار تار رات تقریبان کلاڑ نند تار تار رات تقریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو دستور نا
خپل نظر تافان کلاړ وما د خپل نظر تافان کلاړ او مات دې ټو ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو ژوند نرمان کلاړ دسړ بازار درا توران کلاړ دسړ بازار درا توران کلاړ او مات دې ژوند نرمان کلاړ مات دې ټو